سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې دي تاسو اوس موخه کله ساتي رادیو نه څلې ساعت اوریدل شي ته ما خام لوش بګو د سار د شپګو په منځني څه په دول شپګنی وي او د سار لوش بګو د ما خام د شپګو په لندو څه په نو نسې ویش او پینځه ویش مترو د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا په افغانستان کې د نجونو ښځو وضعیت اندېښنې وړوبله دې وزارت ویاند میټو میلر پرون په خبري غونډه کې د دې پښتنې په ځواب کې چوایا متحده ایالاتونه به د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ له غوښتنې سره سم له افغان ښځو سره د طالبانو د چلن په اړه د څېړنو ملاتړ وکړي په ځواب کې ویل د دې مشخصې قضیې په اړه څه نه دي څه نه شو ویلی ځکه پرې خبر نه دی خو زیاته کړه واشنگټن بیا بیا ویلي چې په افغانستان کې له ښځو نجونو سره چلند د خواشینۍ وړ ده خغلی بینر د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 55 غونډې ته په خپل روستي راپور کې ویل په افغانستان کې د ښځو نجونو له حقونو جدي سرغړونې دوام لري او د په وینا دی وضعیت د جنسیت په اساس د تعقیب او جنسیتي اپارټایډ اړوند اندېښنې او بحثونه راپورته کړي دي د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیر او د افغان خوځو اونجونو لپاره د امریکا ځنګړی استازي پر ایکس شبکو په جلا بیانونو کې د خوځو د حقونو د فعال بنفشي عقوبته د زړورې خزي د جایزې د ورکولو ستاینه کړې کرن ډیکرلی کې چې د خوځو او معلول افغانانو د ملاتړ په خاطر لاغلی عقوبت څخه مننه کوي او رینا مری بیا د معلول خوځو د حقونو د دفاع په خاطر هغه ستایل ده یعقوبی د هغه خوځو په ډله کې و چې پرون په سپینه ماړی کې د ځنګړو مراسم په ترڅ کې د زړورو خوځو جایزه ترلاسه کړه هغه چې نابینا ده په 2008 کال کې له خپل میړه سره په ګډه په افغانستان کې د رحیا په نوم یو بنسټ جوړ کړ چې نابینایانو ته یې روزنیز او د ځواکمنېدو پروګرامونه برابرول هغه یعقوبی اوس له افغانستانه بهر هم د معلولیت لرونکو افغانانو او د نجونو د زده کړو د حقونو لپاره فعالیتونه کوي د طالبانو حکومت په هیواد کې د نیالګیو کینولو د کمپاین د پایلې خبر ورکوي وایي چې په تیرو دوو کلونو کې میلیونونه نیالګي کینول شوي دي پختر خبري ژانس چې طالبان یې درکوي نن د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت د سرپرست عطاالله عمر له قوله خبر ورکړی چې وایي په تیرو دوو کلونو کې د هیواد د سمسورتیا او ښکلا او د چاپیریال ساتنې په هدف 2 میلیونه نیالګي کینول شوي دي د طالبان د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په دې مناسبت ویلي چې کابل ته د پنچیر د سیند اوبو د بهیر د اړولو هڅې روانې دي هغه له کابل ښاریانو غوښتي دي چې د اوبو له بې ځایه لګولو دي ډډه وکړي د حماس سختدریز ډلې وایي چې استازي د سولې د منځګړو د غوښتنې په اساس د اوربند موافقې په اړه د خبرو د دوام لپاره په قاهره کې پاتې کیږي د ډلې چارو په ټولنه متحده ایالاتونه یې د یو تروریستي ډلې په توګه پیژني د څرګندونې داسې مهال کوي چې د تیرو دوو ورځو په خبرو کې کوم پرمختګ نه دی شوی په قاهره کې په روانو خبرو کې مرکچیان په غزه کې د څلوېښت ورځو په مخه د اوربند ټینګولو لپاره هڅې کوي د پلان له مخې د دې اوربند پر مهال به حماس اسرایلي برمته شوی خوشی کوي او بشری مرستې به روانونه د روژې له پیلودو مخکې غزه ته پرېښودل شي او د امریکا په خانای ولسمشر ډونلډ ټرمپ تمه لري چې نن د سوپر سشنبې په نوم د ولسمشرۍ د انتخاباتو په مهم پړاو کې خپلې یوازینۍ سیالې نیکی هیلي ته قطعې ګزار ورکړي دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د انتخاباتي سیالیو په مقدماتي پړاو کې نن په 15 ایالتونو کې د رایې اخیستلو مهمه ورځ ده ټرمپ چې له جنۍ دوسیې سره سره په جمهور پال ګوند کې د نن انتخاباتو کې بریالی روان دی له میرمن هیلي پرته ټول سیالان یې له مخې لري کړی دي او په دې لوی ډګر کې یوازې دا دوه کاندیدان پاتې دي نیکی هیلي چې په خپل پلارني ټاټوبۍ جنوبي کارولینا ایالت کې د ټرمپ وړاندې ماتې خوړلې ژمنه کړې شوې تر سوپر سشنبې پورې به مبارزې ته دوام ورکوي خو د نننۍ ورځې لپاره یې د کمپاین کومه غونډه نه ده پلان کړې اسی خبرونه واوریدل وړاندې په دې خبري خبرونه کې را سره د مطالب اوریدل شي د طالبانو حکومت ځینو چارواکو ویلي دي چې له ورختونو وروسته یې هغه لارې پرانیستې دي چې د ورختونو له کبله تړل شوې وي خو په نورستان کې بیا یو شمېر کسان شکایت کوي چې له همدې لارې تړلې دي
او خلک چې مریضان دي یا خوراکي اړین توکي ورسره ختمي وي کلی کې بند پاتې دي او علاج معالجه لپاره او د رمضان مبارک میاشت قسمه قسمه خوراکي مواد اخیستو لپاره کړی نه شي وته.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ویلي دي چې واشنگټن چمتو ده د افغان ښځو لپاره ملاتړ ترسره کړي او دوی افغانستان ته بشري مرستې چمتو کړي. دا چې تر اوسه پورې امریکا د افغانستان لوی بشري مرسته کوونکی دی که نه وړاندې په دې اړه درته جزئیات لرو. همدارنګه د هغه افغانانو اندېښنې هم درسره شریکوو چې اوس عربي هیوادونه ویزې نه ورکوي.
دلته کار روزګار نشته، وخت مې د عربي متحده امارات ویزه پیدا کوم خو بیخي مشکله ده.
تاسې د افغانان ولی ویزه نشي ترلاسه کولای او د عربي هیوادونو ولی ویزې نه ورکوي وړاندې په پدې اړه درته جزئیات درکړو. نور مطالب هم شته، نړیوال مسایل ته هم تم کې وکړو. وخت پاتې شو، ستاسو پیغامونه هم راغلو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشای په دې خبري خبرونه کې موزه فريده سيال د شفيق يارو تخنيکي چارو په سمبالخت قرباني يو. د طالبان حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي هغه لارې او سړکونه یې بیرته پرانستې چې وروسته یې وکړي د واورې ورېدنې له امله تړل شوي وي. دا وزارت داسې مهال د خبر کوي چې تېرې اونۍ د افغانستان د یو شمېر لویو لارو په ګډون د ځینو ولسوالیو لارې هم د واورې ورېدنې له امله وتړل شوې. تفصیل امید زهیر مل لاورو.
د طالبانو حکومت د ټولګټو چار وزارت خبر ورکوي چې په تیرو څو ورځو کې د هیواد یو شمېر لوی لاړې او سړکونه چې د واورو اورېدنې له امله تړل شي وو بیرته پاک کړي دي. د دې وزارت ویان محمد اشرف حق شناس نن په خپل اکسپاندر کلی د یو شمېر لوی لاړې او سړکونه چې په تیرو څو ورځو کې د واورو اورښت، طوفان او واورې خوېدنې له امله د ترافیک پر مخ تړل شي وو پاک کړي او بیرته پرانستې دي. هغه له خلکو او موټر چلوونکو غوښتي چې د زیانمنونکو سیمو څخه د تیرېدو پر مهال د ژمني توکي او د وسایطو لپاره د زنځیر یا چاین له ځان سره ولري څو د دل قوله له زړه بوګنوونکو پیښو مخنیوی وشي. تیره او روانه اونۍ د سالنګ د لویې لارې په ګډون په نورستان، کونړ، غزني، فاریاب، بامیان او فراه کې یو شمېر لوی او د ولسوالیو لارې د واورو او طوفانونو له امله تړل شوې وي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت بیا تیره ورځ وویل چې د واورو او بارانونو په پایله کې د غرخوېدنې او سیلابونو راوتو له امله 9 تنه مړه شوي او 10 نور ټپیان دي. د دې وزارت ویان ملا جانان سایق نن لژمنو سره سره په دې شمېرو کې د بدلون په اړه وروستي جزئیات ازادي راډیو سره شریک نه کړل. راپورونو پر بنسټ په دې ورښتونو او سیلابونو کې 610 کورونه هم تخریب شوي او نږدې زر سارا ساروی هم لمنځه تللی دي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې د ورسیو بارانونو واورو له امله یې ځاني او مالی ځان لیدلی وای تاواني شوي ډېر د خمرستې کمې وررسېدلی دي. د نورستان یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي او دوه اونۍ وړاندې د کورنۍ یو شمېر غړي د واورو له امله د ورخوېدنې په پیښه کې قرباني شوي ازادي راډیو ته وویل
یو څه کومکونه شوي دي خو هغه دوی دوپاره بسنه نه کوي. هغه په ډېر په کمه کچه دي. دلته ډېر خلک راغله د مختلفو اداراتو نه دلته ډاډې ورکړه چې موږ به تاسو سره همکاري وکړو، کومک وکړو. نو هغه عاجلې مرستې هم تر اوسه نه دي شوې. وعدې وشوې، هسې غولونه وه او ټول په خپله مخه لاړل. بیا نه چا پوښتنه کړې او نه تر دې دمه کومه مرسته شوې.
د بارانونو او واورو له امله یو بله لویه ستونزه د لارو تړل کېدو ده چې خلک یې له بېلابېلو ستونزو سره مخ کړي دي. د پارون یو اوسیدونکی حیات الله
د دې وارخ له امله مختلف خلک، هغه خلک چې علاج معالجې لپاره همدارنګه نور خوراکي اړین موادونو اخیستو لپاره کته همجوار ولایتونو ته سفر کړیو دلته بند پاتې لارې بندې شلاماره.
په ورته وخت کې د طالبانو حکومت او بو برښنا وزارت د قبل 15 تر 18 نیټې د افغانستان د سندیزو حوزو په ځینې سیمو کې د اوبو د کچې د لوړوالي او د سیلابونو دراوتو په اړه خبرداري ورکړې ده. د وزارت په خپل اکسپاندر لیکلي چې د افغانستان په جنوب او لویدیځ کې د ډیرو بارانونو او واورو امکان شته چې احتمالا لاملې د سندیزو حوزو د اوبو کچې پورته شي او تر څنګ سیلابونه راشي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته واشنگټن افغانستان ته د بشري مرستو تر ټولو لوی چمتو کوونکی هیواد دی. دا چې څنګه ورزو تفصیلي په راپور کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند میټیو میلر وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته واشنگټن لا هم له افغانستان سره د مرستو تر ټولو لوی چمتو کوونکی هیواد دی. هغه د دوشنبه په ورځ د مارچ په 4مه په یو خبري غونډه کې زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو دوام ته ژمن دی. میلر دا هم وویل د دغو مرستو دوام د افغانستان د لوی اقتصاد پورې اړوند مسلو سره د مبارزې یو لاره ده. دغه په وینا امریکا په تیرو دوه کلونو کې له افغانستان سره تبان د 2 میلیارډ ډالر مرسته کړې ده.
متحده ایالات د افغانستان د خلکو ملاتړ ته ژمن دي. یو له هغه لارو څخه چې موږ د کال ته دوام ورکو د لوی اقتصادي مسلو حل کول دي، کوم چې د اوسنی بشري وضعیت لپاره اغیزمن اړین ثبات چمتو کوي او د ډیرو هغو مسلو په کمولو کې مرسته کوي چې نن ورځ په افغانستان کې د بشري ناورین لامل کیږي. موږ افغانستان ته د بشر دوستانه مرستو تر ټولو لوی چمتو کوونکي یو او د 2020 کال اګست مو د افغانستان خلکو ته د ژوند ژغورنې او دوامدارې مرستې په برخه کې له 2 میلیارډ ډالر څخه ډېرې زیاتې مرستې کړي.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان د دې ترڅنګ چې له افغانستان سره د امریکا مرستې په اوسني وضعیت کې اغیزمنې بولي، خو ټینګار کوي چې افغانستان د اقتصادي بنسټونو د پیاوړتیا او د خلکو د اقتصادي ژوند د ښه کولو لپاره پراختیايي مرستو ته اړتیا لري. د دوی له ډلې محمد بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل د امریکا د متحده ایالاتونو مرستې په افغانستان کې د بیوزلۍ د لا پراخېدو مخه نیولې، خو بشري مرستې د افغانستان د خلکو په اقتصادي وده او د ځان بساینې په برخه کې اغیزمنې نشي تمامېدلای.
کومکونه باید انکشافي کومکونه وي، باید پرمختیایي کومکونه وي چې دا د یو مملکت د پرمختیا باعث ګرځي. موږ په اوسني وخت کې دغه کومکونه چې دوی د بشري او خیریه کومکونو په نوم باندې رالیږي، دا د واړوي پرمختیایي کومکونو ته چې موږ د خپل متخصص با تجربه مسلکی کادرونو په مټ او توانایي باندې د افغانستان د آبادی لپاره کار واچو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر هم د دوشنبه په ورځ د مارچ په 4مه په کابل کې د ملګرو ملتونو له چارواکي سره په خبرو کې ادعا وکړه چې لوګه بیوزلی او بیکاری دوی ته د پخواني حکومت څخه په میراث ورپاتې دي چې کابو کول او لمنځه وړل یې وخت او زیاتو امکاناتو ته اړتیا لري او نړۍ باید له انساني پلوه افغانستان هیر نه کړي. خو نړیوالو سازمانونو په خپلو راپورونو کې تل ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته اقتصادي ناورین، بېوزلي او بیکاري بې ساري کچې ته رسېدلې ده. په افغانستان کې یو شمېر خلکو هم په وار وار ازادي راډیو ته ویلي چې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته د دوی اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر سیګار د سلواغې په میاشت کې د دغه هیواد کانګرس ته په خپل درې میاشتني راپور کې ویلي و چې امریکا له افغانستان څخه له وتلو وروسته له دغه هیواد سره په بیلابیلو برخو کې 12.1 میلیارد ډالره مرسته کړې ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
افغانستان کې پاتې کېږو. د افغانستان د بشري او معلولینو د حقونو ملاتړ بنفشي یعقوبي له یو شپږ نورو ښځو سره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د 2023 کال د زړورو ښځو نړیواله جایزه وګټله. دا چې ولې میرمن یعقوبي ته دا جایزه ورکول شوې او د دې ترڅنګ نور چا دا جایزه ترلاسه کړې، تفصیلي په دې راپور کې اورو.
د خوځو او معلولینو د حقونو افغان فعال بنفشي یعقوبی په ګډون دوله سمیرمنو د دوشنبه پورز یان د مارچ په 4 منیټه د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د 2023 کال د زړور خوځو نړیواله جایزه ترلاسه کړه. دا جایزه په سپینی ماړی کې اداسه محل د اغلی یعقوبی په ګډون دی میرمنو ته ورکړل شو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت انټونی بلینکن او د دې هیواد لومړی میرمن جل بایدن هم په دې مراسمو کې ګډون کړو. جل بایدن د مراسمو کې د خبرو پر مهال په جنسیتي برابرۍ د ټینګار ترڅنګ وویل هغه جونې خوځې چې په غیزمان او امن سیمو کې ژوند کوي لزانه ورتیا خي تر دې چې لدې تاوتریخوالي په نامتناسب ډول اغیزمن شوی هم دي. حقیقت کړه متحده ایالات د هره هغه زړور خزي ترڅنګ ولر دي چې د لا زیات ثبات برابرۍ او فرصتونو جوړېدو لپاره کار کوي. د افغانستان د جنونو خوځو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي اساسي رینا امیدي او د افغانستان لپاره د امریکا شارل ظافری کرنډیکر په خپل اکسپانو بنفشي یعقوبی ته د دې جایزې د خستو عملاد مبارکې ترڅنګ ویلي هغه یعقوبی د افغان معلول وګړو له حقوقو د ملاتړ لپاره په داسې یو هیواد کې کار کوي څلور لسیزو جګړو پکې ډیر وګړي محلول کړي دي. بنفشي یعقوبی ته د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د 2023 کال د زړورو خوځو نړیوال جایزې ګټل د افغان خوځو د حقونو یو شمېر ملاتړو هم ستایلی دي. د خوځو د حقونو فعالې شکرې بارګزی ازادي رادیو سره خبرو کې د دې جایزې ګټل د ټولو افغان جنو خوځو لپاره یو لوی لاسته راوړنه وبلله.
سټیج باندې
په هر نړیوال سټیج چې افغانان پکې ګډون کوي جایزې ګټي د پاسل کې د افغانان جنو او خزو ورتیا کوي چې په ډیرو کمو فرصتونو سره تر ټولو غوره جایزې ګټي کله چې یو خزه جایزه اخلي ویاړ یې ټول افغان خزو ته رسیږي
د خزو د حقونو وی بلې فعالې سنم کبیری هم ازادي رادیو ته وویل
خانه بنفشه یعقوبی که سالیان سال ما تعقیب میکنم
خلی یعقوبی ته مبارکی وایم کلونه کلونه می ده هغه کرینی سړلی نالیدلې سترګې او ناوریدونکې قوګونه د افغان خزو د پرمختګ مخانشي نیولای افغان خزي زړه وړي دي او هیڅ یو ځواک نشي کولای هغه خپل موخه ته لرسي
مسؤله مریم معروف بیا وای د دې ډول جایزو د ورکړې پر مهال باید په افغانستان کې شته مېرمنو ته لومړیتوب ورکړل شي
انتظار درېم چې جامعه جهانی باید بیشتر در اول
باید لیادونه په سوچي نړیواله ټولنه باید تدې ډول جایزو کې هغه خصو ته لومړیتوب ورکړي چې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د نننه د طالبانو ست مبارزې
کې ولیکل چې بنفشه یعقوبی چې کم بنا ده په افغانستان کې د هغو خصو د مدافع وکیل په توګه کار کوي لتاوتی خالص سره مخ وی او په ورته وخت کې د کم بنایانو لپاره د روزنې او هغوی ته د ځواک ورکولو په موخه د رهیا پونوم یو بنسټ هم په 2008 کال کې پرانستو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د زړور خصو پونوم جایزه ل 2008 کال ل مارچ میاشتې راځي د نړیوال نویو هیوادونو څخه یو سل نویو خوځته د هغوی د ضرورتي علامه ورکړل شوې ده په 2023 کال کې افغانستان د ډاکټر یو د افغان کډوالو د حقونو فعالې ذاکره حکمت د هادي جایزه ګټونکې شوې و یو افغان مرمن داسیم حال د نړیوال جایزه ګټي چې په افغانستان کې د نن نبی د طالبانو حکومت سره لدی چې ادا کوي ټولنجون او خوځته حقونه ورکړي دي خو د هغوی لشبګم ټولګي پورته زده کړې منکړي په سیاسي او ټولنیز مشارکت کې د هغوی د ګډون مخنیولې او ترڅنګ د کار تفریح او سفر په برخه کې هم پونجونو خوځو پراخ باندې زونه لګولې دي
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
مخکې لیدل چې نړیواله موضوع راوخلو په ترکمنستان کې د ترکمن افغان پنوم د افغاني تولیداتو او محصولاتو نندارتون جوړیدو سره مهاله د کروندګرو مېرمنو ټولنې غړي دا کوي چې په دې نندارتون کې د کرنې مسلکي او صنعتي صنعتکارانو خوځو ته ونډه ورکړل شوې بل په لوي د طالبان د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي په دغه درې ورځې نندارتون کې چې پرون پیل شوې د خزو اړوند 15 شرکتونو په ګډون تر 300 زیاتو افغانو سوداګرو او صنعتکارو برخه خسته دا شته غندن درتون ته په خپل خزي ورغلي دی وکنه وړاندې درته وایو خو سرزو غونډي ایران ته د بشری حقوقو ډلو په ایران کې د ادمونو پر ازیاتې دوه اندېښنه خوده لی ویلې دي چې په اسلامي جمهوریت کې له 2022 کال راهیسې د ادمونو په شمیر کې 30% زیاتوالی راغلی دی په دې ډله کې 22 خزي هم ادم شوي د بشری حقوقو فعالان چې په ټولنه کې د ویر خبرول په واک کې د پات کېدو لپاره د اسلامي رژیم یوازینی تګلار بولی وایي چې دغه ډول ادمونه باید ودرول شي نور تفصیل احمد تکل اورو
د بشری حقوقو دوه مدافع ډلې وایي په ایران کې په تیرې وکال کې لږ تر لږه 840 دیش کسان ادام شوي چې له 2022 کال راهیسې په سلو کې 30% زیاتوالی ښیي د ایران د بشری حقوقو ډلې او په ګډه د اعدام پر ضد په پاریس کې ډېر ډلې په دې هیواد کې د اعدام د سزا په اړه په خپل ګډ کلنی راپور کې چنن خبر شوې لې چې چارواکو د ټولو اعدامونو په سلو کې 15% نه دی اعلان کړی دوی وایي د اعدامونو اصلي شمیر ښایي تر دې ډېر زیات وي ځکه لسګونه نور موارد د دقیقو جزئیاتو د نشټوالي یا د دوو سرچینو په وسیله د هغو په تایید کې د پاتې راتلو له کبله په راپور کې نه دی راغلی د ایران د بشري حقوقو د ډلې IHR مشر محمود امیری مقدم پر راپور کې ویلي دی چې په ټولنه کې د ویرې خپرول په واک کې د پاتې کېدو لپاره د رژیم یوازینی تګلاره ده او د دې لپاره د اعدام سزا د دوی تر ټولو مهمه وسیله ده IHR ویلي چې په ایران کې په تیر 2023 کال کې 401 کسانو ته د مخدره موادو په اړوند قضیو کې د اعدام سزا ورکړل شوې چې دا شمیر د تیر کال پرتله 2 ځلې لوړ دی په ایران کې د اعدامونو په شمیر کې ناڅاپي زیاتوالی راغلی او د بشري حقوقو مدافع ډلې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې او د تیر 2023 کال د اعتراضونو په اړوند د اعدامونو زیاتېدو ته اشاره کوي د پراخ اعتراضونه د پولیسو په توقيف کې د بشپړ اسلامي حجاب د نه مراتولو په تور د 22 کلنې پیغلې ماسا امینی تر مړینې وروسته پیل شول د ګډ راپور لمخې ایران 22 خځې هم اعدام کړي چې دا د نړۍ د بل هر هیواد پرتله د خځو د اعدام لوړه شمیره ده. راپور یادونه کوي چې د اقلیتونو تناسب هم په اعدامونو کې لوړ دی. سنی بلوچستان د ایران د وګړو یوازې 15% جوړوي، په داسې حال کې چې د اعدام شویو بلوچستانو شمیر 168 ته رسیږي چې د ټولو اعدامونو په 40 جوړوي. په دوی کې تقریبا ټول د مخدرو موادو په اړوندو قضیو کې اعدام شوي. راپور زیاتوي چې ځینې اعدامونه په پټه پرته له دې چې د مجرم مدافع وکیل یا کورنۍ خبر وي ترسره شوي، او ځینې نور د رسمي رسنیو لخوا نه دي اعلان شوي، په داسې حال کې چې د اسلامي رژیم د قوانینو له مخې د مجرمانو مدافع وکیل ته باید د اعدام د حکم له تطبیق مخکې خبر ورکړل شي. په ایران کې له 2015 کال راهیسې د لومړي ځل لپاره تیر کال د اعدامونو یا اشد مجازات شمیر له 800 واوښت. د بشری حقوقو د ډلو د راپورونو لمخې ایران د اعدامونو د شمیر لپاره له چین وروسته د نړۍ دوهم هیواد دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دوی منی مایکی درته تاندې څنګه د ځوانانو پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې بیرته افغانستان کې دوه راپورونه ته تم کیږو. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي د فارس خلیج لګنو هیوادونو څخه د افغان کارګرو لپاره د کاري ویزو ترلاسه کول ورستربل ستونزمن کیږي. د شبکې په خپل تازه راپور کې ویلي په هیواد کې د نوړ اقتصادي وضعیت او بیکاری تر څنګ افغانانو ته د کار او استوګنې د ویزو په ورکولو محدودیتونه د کورنیو پر اقتصاد ناوړه اغېز کړی دی. یو شمیر افغان کارګران هم وایي چې له عربي هیوادونو څخه د کاري ویزو ترلاسه کولو کې له سختو ستونزو سره مخ دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د دوشنبه پورز یو راپور خپور کړی چې پکې ویلي له 2018 کال وروسته له عمان پرته د فارس خلیج ډیری هیوادونه افغان کارګرانو ته ویزې نه ورکوي. بحرین، کویت، عراق، عمان، قطر، سعودي عربستان او متحده عربي امارات د فارس خلیج د هیوادونو په ډله کې دي. د دې شبکې په راپور کې راغلي افغانان له کلونو راهیسې د ګاونډیو هیوادونو لکه ایران او پاکستان په ګډون له ناامنیو څخه د خلاصون او د کارموندلو په موخه د فارس خلیج هیوادونو ته تګ راتګ کوي، خو د هرې ورځې په تیرېدو یادو هیوادونو ته تګ ستونزمن کیږي. د دې شبکې په وینا افغان کارګران په افغانستان کې خپل کورنۍ او ته د دغو هیوادونو لالاري پیسې استوي، او دا کار د افغانستان پر اقتصادي څرخ اغیز لري. د دغه راپور لمخې هغه افغانان چې د فارس خلیج له هیوادونو څخه د کار جوازونه او ویزې لري د کوربه هیوادونو لالوري لستونزو او نورو سختیو سره مخ دي. په راپور کې له یو شمیر افغان کارګرانو او د هغوی له خپلوانو سره خبرې شوې چې هغوی ویلي د سعودي عربستان په ګډون عربي هیوادونو د افغانانو پر اقتصادي فعالیتونو سخت قوانین وضع کړي او د مالیاتو او د اوسېدو د جواز فیسونه زیات کړي دي. په راپور کې دغه راز ویل شوی چې متحده عربي اماراتو د 4 کلونو لپاره افغانانو او 1400 اسلامي هیوادونو ته د ویزو په ورکولو بندیز لګولې، او مرکه کوونکو ویلي په وروستیو کلونو کې یو شمیر کارګران له دغه هیوادونو استل شوی دي. په دې راپور کې مرکه شویو کسانو ویلي چې په هیواد کې دننه د کاري فرصتونو د نشټوالي له امله اړ دي چې هغو هیوادونو ته سفر وکړي څو د خپلو کورنیو لپاره د ژوند لګښتونه برابر کړي. د خوست ولایت اوسیدونکو نقیب الله وای د جمهوریت حکومت پر مهال په سعودي عربستان کې په ناقانونه توګه کار کاوه، او اوس چې بیرته افغانستان ته راستون شوی د کورنۍ اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی، او د دوبی په ګډون نورو هیوادونو ته لډیرو هڅو سره بیا هم د کار لپاره نشیتللې. هغه ازادي رادیو ته ویل
نو مونږ غواړو چې لاړ شو کار د پاره، چې کار پیدا کېږي کار پیدا کولی شي نو غواړو چې لاړ شو. خو دلته مشکلات بیخي ډېر دي، ځکه عربي ودونه اوس ویزې نه ورکوي افغانستان ته. ویزې بند دي، دوبۍ مخکې ویزې وې خو اوس ویزې بند کړې دي، نه ورکوي. نو سعودي خو مخکې بند کړې دي، ویزې نه ورکوي. نو مشکلات بیخي ډېر دي، کارونه بیخي صفر دي، اقتصادي وضعیت بیخي خراب دی، خلک ډېر سخت په مشکلاتو کې دي.
د خوست ولایت یو بل اوسیدونکو عصمت الله زدران هم وایي د بیکاری له امله عربي هیوادونو ته د تک پلان لري، خو د ویزو په ورکولو محدودیتونه ورستربل زیاتیږي.
دلته کار روزګار نشته، وخت مې د عربي متحده امارات ویزا پیدا کوم، خو بیخي مشکله ده. اول خو پیدا کیږي نه، که پیدا دې کړه نو بیا ډېر لوړ قیمت لري. معنی دلته مجبوري چې اقتصادي ریسک یا خطر ورته واخلي په ځانو معنی. نو بیخي زیات مشکلات دي.
دوی لا دغه هیوادونو غواړي چې افغانانو ته د کاري ویزو ترلاسه کول اسانه کړي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي افغانان له څو کلونو راهیسې د کار او سوداګرۍ په لټه کې د سعودي عربستان په ګډون د فارس خلیج هیوادونو ته ځي او له 2000 لومړي کال وروسته د دوی لپاره دا فرصت زیات شو، خو په 2021 کال کې د طالبانو له بیا ځلي راتګ وروسته د عربي هیوادونو په ګډون په ډیرو هیوادونو کې د ویزو پر ورکولو بندیزونه زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د دغه هیواد د خلکو بېوزلي، بیکاري او اقتصادي ستونزې زیاتې شوې او په سلګونه زره د بېوزلۍ او بیکاری په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله له افغانستانه وتلي او د سیمې هیوادونو ته تللي چې اوسمهال په دغو هیوادونو کې د جبري ایستنې په ګډون له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
په ترکمنستان کې د ترکمن افغان په نوم د افغاني تولیداتو او محصولاتو نندارتون جوړیدو سره هممهاله د کروندګرو میرمنو ټولنې غړې ادا کوي چې په دې نندارتون کې د کرنې مسلکي او صنعتکار ښځو ته ونډه نه ده ورکړل شوې. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت بي واي په دغه درې ورځني نندارتون کې چې پرون پیل شوې د ښځو اړوند 15 شرکتونو په ګډون تر 300 زیات افغان سوداګر او صنعتکار برخه اخیستي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د تولیداتو او محصولاتو د نندارتون په دویم ورځ د ترکمنستان په اشقابات ښار کې د ترکمن افغان په نوم جوړ شوی د کروندګرو میرمنو ټولنې شکایت وکړ هغه ښځې چې د کرنې او لاسي صنایعو په برخه کې کار کوي په دې نندارتون کې ګډون نه دی ورکول شوی. د یادې ټولنې مشر ممتاز یوسف زید د سه‌شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت خزو ونډه د سوداګرو میرمنو خونی ته ورکړې او په خبره چې یاد نندارتون ته د کسانو په ورپېژندلو کې دوه ګونې چلن شوې ده.
نو متاسفانه دغه نمایشګاه او د خلکو کتون تجارت جواز جواز
نوموړی ویل هغه میرمنې چې دوی سره په ټولنه کې سب دي د کرنیزو محصولاتو، غالۍ اوبدنې، لاسي صنایعو او نورو برخو کې فعال دي او له کلونو راهیسې په دې برخه کې سوداګري کوي. هڅه مو وکړه چې د کروندګرو میرمنو د ټولنې د ادعا په اړه د ښځو د سوداګرۍ خونې د مسؤلینو نظر هم ولرو خو بریالي نه شولو. د ترکمن افغان په نوم د افغاني تولیداتو او محصولاتو په نندارتون کې د هیواد دننه او بهر د نورو سوداګرو ترڅنګ یو شمیر صنعتکارانو هم ګډون کړي. د ترکمنستان له مرکز اشقابات څخه د افغانستان د صنایعو او قانونو خونی سرپرست پرویز حیدری ازادي رادیو ته وویل د دې خونی لخوا د بیلابیلو سکتورونو څخه باندې 140 صنعتکاران د نندارتون ته ورپېژندل شوي دي.
مخ خپل وړتیا او خود لزموږ یو شمیرتو کې دل تډیر خ بازار لري چې پکې وچه میوه د خوراکي توکو برخه، غیر الکولي مشروبات، خصوصا زړه تعرفه په برخه کې چې پر غیر الکولي مشروبات تعرفه ډیره لوړه ده. ترکمنستان د حکومت لخوا په غیر الکولي مشروبات باندې 130% تعرفه اخیستل کیږي.
خاغلی حیدری ویل د دې ستونزې د حل لپاره هڅې روانې دي. د ترکمن افغان په نوم د افغاني تولیداتو او محصولاتو درې وزنی نندارتون د دوشنبه په ورځ د مارچ په 4مه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت لخوا د ترکمنستان په اشقابات کې پرانستل شو. د دغه وزارت د معلوماتو لمخې په یاد نندارتون کې د افغانستان، دوبۍ، ترکیه، قزاقستان، روسیې، ازبکستان، ایران او پاکستان څخه څه باندې 300 افغان سوداګرو او صنعتکارانو ګډون کړی دی. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد ازادي رادیو ته وویل په یاد نندارتون کې د اتلسو سکتورونو افغاني تولیدات او محصولات په 15 غرفو کې نندارې ته ایښودل شوي دي چې د سوداګرو ښځو اړوند 15 شرکتونو هم په کې برخه اخیستې ده. خو هغه ونه ویل چې د کروندګرو میرمنو د ټولنې غړو ته برخه ورکول شوې ده که نه. غالۍ، زعفران، وچه او تازه میوه، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې، د ښځو کرنیز محصولات او لاسي صنایع په دغه نندارتون کې نندارې ته ایښودل شوي دي. د افغانی تولیداتو او محصولاتو د نندارتون په داسې حال کې جوړ شوی چې ډېرې سوداګر په ځانګړي توګه سوداګرې میرمنې شکایت کوي چې په هیواد کې دننه د خپلو تولیداتو د پلور لپاره ښه بازار نه لري. دوی په وار وار ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت باید د دوی تولیداتو ته له هیواده بهر د بازار موندنې زمینه برابره کړي او نړیوالو نندارتونونو ته د دوی لار پرانیزي.
دوی منیمه کې درته تاندې څنګه لرو خو درغې وړاندې لنډ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا په افغانستان کې د نجونو ښځو وضعیت اندېښنې وړ وباله. د دې وزارت ویاند میټو ملر پرون په یو خبري غونډه کې د پښتنې په ځواب کې چې متحده ایالاتونه په افغانستان د بشري حقونو د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ له غوښتنې سره سم له افغان ښځو سره د طالبان د چلند په اړه د څېړنو ملاتړ وکړي. وویل چې د دې مشخصې قضیې په اړه څه نشو ویلی ځکه پرې خبر نه دی، خو زیاته کړه واشنگټن بیا ویل چې په افغانستان کې له ښځو نجونو سره چلند د خواشینۍ وړ بولي. د امریکا لپاره په بخښنې سره د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیر او د افغان ښځو نجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي په خپلو شبکو په جلا بیانونو کې د افغانو د افغان ښځې او فعالې بنفشي عقوبي ته د زړورې ښځې د جایزې د ورکولو ستاینه کړې. کرن ډیکر چې د ښځو ویلي دي چې د ښځو معلولو افغانانو د ملاتړ په خاطر له اغلې یعقوبي څخه مننه کوي او رینا امیري بیا د هغې ستاینه کړې ده. یعقوبي د هغو ښځو په ډله کې ده چې پرون په سپینې ماڼۍ کې د ځانګړو مراسم په ترڅ کې د زړورو ښځو جایزه ترلاسه سکړه. د طالبانو حکومت په هیواد کې د نیالګي او کینول د کمپاین د پایل خبر ورکوي او وایي چې په تیر دوه کلونو کې میلیونونه نیالګي کینول شوې دي. بختر خبري ایجنس چې طالبان اداره کوي نن د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت د سرپرست عطاولا او مری له قوله خبر ورکړی چې وایي تیر دوه کلونو کې د هیواد د سمسورتیا او ښکلا او د چاپیریال ساتنې په هدف اته دواتیا میلیونه نیالګي کینول شوې دي. په دې اړه چې د دغه نیالګي وروسته ساتنه کیږي او کنه د طالب حکومت چارواکو سندي ویلي. د حماس سختري زیډل وای چې اساس یې د سولې د منځګړو د غوښتنې په اساس د اوربند موافقه پر د خبرو د دوام لپاره په قاهره کې پاتې کیږي. د ډلې شروپای ټولنه متحده ایالات سي د ترستی ډلې په توګه پیژني د سرګندون د استعمال کوي چې د تیر دوه ورځو خبرو کې کوم پرمختګ نه دی شوی. په قاهره کې روانو خبرو کې مرکچیان په غزه کې د څلويخت ورځو په مخه د اوربند ټینګول لپاره هڅه کوي. او د امریکا په خني ولسمشر ډونلډ ترامپ تم خو د لچنن د سوپر سیشن به پرم د ولسمشر د انتخاباتو په مهم پړاو کې خپل یوازینۍ سیالۍ نیکی هیلي ته قطع گزار ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د انتخاباتو سیالۍ او په مقدماتي پړاو کې نن په مینځلس ایالتونو کې رای اخیستلو لپاره مهمه ورځ ده.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د تاند چانګي یو بل خبرونه ته مول ازادي رادیو څخه هر کله کوم.
اول شخصا چې ګور نه وزم سوچ راځم زه په آیات کرسی او په صورتونو ځان دمم چې خدای ته ما د هيا به تک پورته ورسوي. دوی سره مې مخامخ نه کی چی شی وکم څه وایا هغه څه زمانه خسر شوې دي.
د ژوند په بیلابیلو برخو کې د طالبانو لخوا پر ځوانانو محدودیتونو افغان ځوانان دومره پتن کړی چې خپل هیواد له زندان سره تشبیه کوي.
بې سرپوخه زندان ده. زندان یوازې دا معنا نه ده چې کله یو څوک په زندان کې تور تمبو شاته وغورځو او هغه زندانی شي. د ژوند شرایط سختول او بے ځای قیودات وضع کول دا خپله په دې معنا ده چې ته یو ډیر لوی قشر یو آزاد زندان کې ساتي.
نن ام دا موضوع چیرو ملتیا موکری قدر من اوریدونکو، ځوانان د یو هیواد او ټولنې د ملا د تیر ارزښت لري. لام دې عمله خو په پرمختللو هیوادونو کې د دوی په روزنه ډیره پانګونه کیږي. د ژوند په اړه برخه کې آسانتیا به ورته چمتو کیږي. له ځوان فکر او ځوان انرژي څخه د مثبتو کارونو په کولو کې ګټه اخیستل کیږي. خو په افغانستان کې یو شمیر ځوانان وایي چې د طالبان حکومت پر دوی باندې د ژوند ساحه دومره تنګ کړې چې نورې لارې ورنه ورکه کړې ده. د کابل اوسیدونکو څنګه چې د پانتون ماسله ووي، نه یوازې دا چې اوسنی حاکم نظام لزده کړو منه کړي، بلکې په ټولو هغو شخصي چارو کې مداخله کیږي چې هغه یوازې په دې پورې اړه لري.
نشي کولای چې خپل غږ پورته کړي، ځکه دا محرم دی، نامحرم دی، باید غږ مو محرم شي، مخ مو محرم شي، ګرځېدل مو باید محرم شي، بازار په اسانۍ نشي وتای. محرم ځان سره راوړه، محرم خلک بده کومه کې اوس ضرورت کیږي. ډاکټر ته نه شتلا یا ته بیرون آزاد شي ګرځېدی، ول چې جاب د صحیح نه دی، ول د څه داسې د انجنوري ټول څلوېښت کسه پنځوس کسه زندانی وو. بیرون ګرځېدل موږ ته امن نه دی، ځکه چې موږ ډارېږو. اول شخصا چې ګور نه وزم، سوچ راځم زه په آیات کرسی او په صورتونو ځان دمم چې خدای ته ما بهایا بیرته کور ته ورسوي. دوی سره مې مخامخ نه کې تر دې هده پورې چې وتلې لږ به فکر هغه بند شو، ارژګا بند شو. کلبونه ورزش خو انسان صحت یعنی ګټه لري، هغه خو د ورزش یا د کلب استاد سړی نه و، کنه ښځې وي. کلب ته رسېدو دروازه بندېدو ټول ښځې به وي، ولې د کلب بند کړو؟ سینګارتون کې خو سړیان نن نهوتل، د ښځو پارک بیل د سړیانو بیل، ولې د هغوی بند کړه؟ او که داسې څه دوام وکړه، زه باوري یم چې ډېری انجونې به له لاسه ورکړو، ځکه ټول روحان ذهنن ټول ستړي دي، ناهیلي دي. ناهیلي یو ډول
دا یوازې نجونې نه دي چې د طالبان حکومت ژوند ور تریخ کړی دی، الکان هم ورته ستونزې لري. هغوی وایي چې د ویښتانو او ګیرې جوړول د دوی خپل شخصي کار دی، خو نن سبا دا کار هم په خپله خوښه نشي کولی.
په هفته کې دوه درې دفعې خامخا سلمانۍ ته تلم، خپله ږیره به مې اصلاح کول، ویښتان به مې اصلاح کول. څه محدودیتونه نه وو، نو اوس هم په سلمانۍ باندې محدودیتونه لګېدلي. هم څوک ټیټ رتبه مامورین چې د دوی سره کار کوي، هغوی نه پرېږدي چې خپله ږیرې اصلاح کړي او یا خپل ویښتان کې سټایل ووهي. ننګرهار کې یو ملګری و، زه ورسره خپله لاړم. زه خو یعنې دلته ورسره کار کوم، په دې خاطر باندې زما ګیره وه، بل ملګري مې ګیره اصلاح کوله. نو په دې وخت کې امر بالمعروف والا راغله، هغه ملګری ته زما ډېرې په دې خبرې وکړې. سلمانۍ والا یې بیا به م کړو، وی م وهلو، سلمانۍ ورته مهر الله کوم کړه. نو که زیات څوک مجبور کړي، یا د واده مراسم یا بل شی، څوک ګیرې خپلې جوړې یا ویښتانو کې سټایل وهي، یا خو یې ځان سره کورونو ته بیایي، او یا عمل ته په خپل سترګو لیدلی حال چې یو ورځ لاړم حمام ته، حمام مې کولو، یو نفر ته ګیره جوړوله، ګیره کې ورته سټایل وهلو، پس حمام کې کېول، او بیچاره په حمام کې ورته ګیره اصلاح کوله.
په افغانستان کې پر ځوان نسل باندې بې شمېره بندیزونه د دې سبب شوي چې ځوانان هیواد پرېږدي. دوی که څومره هم له سختیو سره مخ کیږي، کډوالۍ ته مخه کوي. افغان ژورنالیست میرویس زازای چې اوس له هیواد څخه بهر اوسیږي، په دې اکله وایي
خپل دې ته زمينه برابرۍ چې هغه ځوانان له هیواده وتلو تاړ کی، او دې تاړ شي چې د خپل کورنۍ او هیواد نه ووزي او هر څه پرېږدي. دې ته داسې هم ویلی شو چې په لوی کې یو بے سرپوخه زندان دی. زندان یوازې دا معنا نه ده چې کله یو څوک په زندان کې تر میلو شاته تور تمبو شاته وغورځوه او هغه زندانی شي. د ژوند شرایط سختول او بې ځایه قیودات وضع کول دا خپله په دې معنا ده چې ته یو ډېر لوی قشر یو آزاد زندان کې ساتي، او دا خپله دا کار د دې سبب ګرځي چې ډېری ځوانان په ژور خفګان اخته شي، او هغه د ژوند څه پرمختګونه او هیلې تمې چې په خپل ژوند کې لري دوی نشي کولی هغو ته رسېدنه وکړي. اوس وخت کې په یوویشتمه پېړۍ کې دا هغه څه دي چې ځوانان په لوی لاس له هېواده تېښتې ته برابري، او دا د افغانستان د راتلونکي لپاره یو ډېر لوی ګواښ دی. چې ورځ تر بلې افغانستان کادرونه په بیلابیلو لارو افغانستان د وتلو هڅه کوي. دا هغه زیان دی چې افغانستان به په ډیرو کلونو کې جبران نشي کړی. تاسو ته بهتر معلومه ده چې په افغانستان کې اوس مهال که چیرته حتی یو وزیر مقرریږي نو هغه باید له مدرسې فارغ واوسي، د مدرسې زده کړې کړي واوسي. که چیرې یو ځوان شپاړس کاله اتلس کاله زده کړې کړي د ماسټرۍ او لیسانس تر کچې زده کړې کوي، هغه بېکاره ګرځي. دا تر ټولو ستر لامل او د افغانستان د ځوانانو لپاره یوه لویه ستونزه ده. بله لویه ستونزه دا ده چې د دوی په شخصي ژوند کې مداخله کول، هغه په دې معنی چې نن دې دا جامې اغوستي، نن دې ږیره خریلې ده، نن دې ږیره لنډه کړې ده، نن دې ویښتان ښه نه دي جوړ کړي. دا په خپله یو ژور خفګان ده چې یو ځوان ښار کې په آزاده توګه تاګ را تاګ نشي کولی، په آزاده توګه ګرځېدلی نشي، هغه څه چې زړه غواړي شخصي ژوند په توګه ترسره کړي هغه نشي کولی. دا هغه قیدات دي چې ځوانان له هېواده تېښتې ته او ژور خفګان ته اړ کوي. ډېری په اوږدمهاله کې په ټوله نړۍ کې د هر هېواد د ملا ستنې، د ملا تیر او اساسي ستنې ځوانان دي. اساسي کاري قوه او فکري قوه ځوانان رامنځته کوي، له ځوانانو جوړیږي. نو که چیرې ځوانان د داسې یو چلند سره مخ وسي او په داسې کړنو باندې دې ته اړ کېږي چې هېواد پرېږدي، هغه ځوانان البته چې په دې تیرو شلو کلونو کې زده کړې کړي دي، روزل شوي دي، د وطن دپاره یو ځانګړی احساس لري او غواړي چې د وطن د آبادۍ لپاره کار وکړي، دوی چې داسې په جبري ډول باندې او په تدریجي توګه باندې تر فشار لاندې نیول کېږي او اړ کېږي دوی ته چې هېواد پرېږدي، دا په اوږدمهال کې د افغانستان له تور برخلیک سره مخ کوي. چې تر ډېره داسې هم ویلی شو چې د دې جبران به ناشونی وي.
لخوا د ځوانانو په ژوند کې مداخله، د دوی قانوني او شرعي حقونه ورناخستل په ځوانانو کومې بدې اغیزې کوي، او دا چې په اوس وخت کې دوی ته څه کول پکار دي؟ په یوه مارکه کې اورو چې د کابل د طبي پوهنتون د طب د پوهنځي د وروستي سمستر له محصلې عقلي سره شوې ده. نوموړې په پیل کې وایي
زیاتره دا هغه شیان دي چې اسلام کې حتی نشته، لکه پانتون بندېدل دا هېڅ اسلام کې نشته، یا د ارشګاه بندېدل سید دی باید هر هغه څه د اسلام د نظره حدود وضع کړي وای چې څه ښه دي څه ښه نه دي، هر هغه څه چې د اسلام خلاف هغه بند کړي وای. یعنی اول باید خپل رول او خپل قواعد ټول ته تشریح کړي وای، ټول که بیا چا نه وای عملي کړي پاتې هغه نه باید تصمیمونه نیولي وای. نو د ځوانانو دپاره هم همداسې کوم تغییرات چې لکه دریشي نه اغوستل سړیانو دپاره، د اسلام د نظره هر هغه لباس چې عورت پټ کړي شرعي د لحاظ مشکل نه لري، دا کوم مشکل نشته. اسلام کړي دوه شي، تاسو همیش باید مثلا کالي واغوندئ. کله چې انسان اکاډمیک محیط ته ځي دا بل شی ده، هغلته دا لباس اغوستل هیڅ مشکل نشته. اما بیا هم یعنی د اسلام د نظره بخصوص هلکانو ته یعنی عورت پټ شي لباس لکه لوز لکه آزاد واوسېږي نور هیڅ مشکل نشته. نو دا قواعد وضع کول چې باید دا پتلون یا دا اکاډمیک لباس چې کوم مخکې و هغه وانه غوستل شي، داسې فکر کوم هسې په ځوانانو باندې فشار راوستل دي. دی چې نجونو ته کوم محدودیتونه وضع کړي دي، الحمدلله موږ ټول مسلمانان یو، پوهېږو چې څه باید مخکې د جمهوریت دوره کې هم اکثریت نجونو دا اسلامي جامې مراعت کولې. نو اوس هم چې کوم نجونې اسلامي جامې مراعت کوي نو د کوم مشکل نشته. هغه بل کوم خاص پرنټونه چې دی نظر لري یا د اسلام د نظر دا نه ده وضع شوي چې باید فقط تور رنګي جبر راوستل او هغه سره به د اسلام نوم ورکول، دا به ښه کار نه ده. پرنټون کې مثلا مخکې پتلون اغوسته یا به دریشي کوله، د اسلام نظر دا هیڅ مشکل نه لري. همداسې نجونو ته هغه چې کله خپل حجاب مراتوي او راته نه څرګندېږي آزاد لوز کالي وي، نو هغه کې رنګ نه ده وضع شوی چې ته باید حتما تور رنګ استفاده کړي. نو که دا ټول محدودیتونه وضع کېږي، دا باید د اسلام د نظر وسیړل شي. ګورې اسلام کې څه محدودیت ده، هغه نه باید ډېر افراط ونه شي، ځکه چې افراط راوستل په څه کې باعث ده کېږي چې موږ اسلام په خپل ځای ډېر ښایسته دین ده، پوره دین ده، حق دین ده. نو موږ چې کله داسې افراطي کار نه کوو، باعث ده کېږي چې انسانان یعنی بعضې خلک ځکه چې اسلام برک مکمل معلومات نه لري، باعث ده کېږي چې اسلام نه زړه تور شي او باعث ده کېږي چې خپل هېواد پرېږدي. مهمترین شی اسلام کې جبر نشته. اول باید دوی وپوهل شي، د سنتو باره کې ته معلومات ورکړ شي، د فرض باره کې ته معلومات ورکړ شي، بعد د هغه نه د سیو تغییرات و ذکر، یو څوک سفړه وهل په څوک باندې، مثلا بعضي اخار په مینځ کې هغه ته به احترامي کول، دا اسلام کې نه دی راغلی. او هر څوک دا کار نشي کولی، دوی باید خاص کمیټه ولري، هر څه اول دوی باید پوه کړی شي چې څه چې اسلام کې راغلی څه نه دی راغلی.
بله، کله چې ځوان نجونې بیرون جی پدی وحل کی گی یا پدی بندی کی گی چی لباس دی سامنه دا یا یوازی رواتلی چوم را دی جوانانو پر روحی باندی بد تاثیر که
بلکل پوری لکه چنگ چی پویگه منگا افغانستان یا اسلامی طولن یا اسلامی سرا یوزای یو دیر درون فرهنگ لری، نو دل خبر کل چی یو جلکه بیرون تاوزی او اکثر هم کمی باکسون ویدیو چی مالی دیلی اکثر هم ایجاب هم یعنی دو مرات شوی دس ایجاب نه چې د غو په سر دا باید زندان ته لاړ شي یا دا ووهل شي وټکول شي، د ښار مینځ کې هغې ته به احترامي وشي. هر شی یو اصول لري که نه، د دې روحیه فوق العاده خرابېږي افغاني ټولنه کې کله چې د یوې جلکۍ سره حتی د یو هلک سره نوم سره دا ذکر شي چې دا یو وارې زندان ته تللی یا دا په دو نوم زندان ته تللی چې دې حجاب نه مراعت کړی که نه، دا خپله دې ته یو پیغور جوړېږي. هغه داسې یو ټولنه کې لکه افغانستان، نو دا به د هغې په روحیه په هر څه باندې ډېر تاثیر هر څه نه مخکې باید دی اول لکه خودنی و کې دی ته باید وښودل شي ارزښتونه څه شی دي، یعنی عمومي معلومات اول فوق العاده باید دی شي، بعد د هغه نه داسې یو کارونه وشي. داسې نه چې یوه جلکۍ د ده په خاطر چې حجاب نه ده مراعت کړی رنجر کې کېنول شي. رنجر هغه خلکو د پاره ده چې مثلا غیر اخلاقي غیر قانوني یا داسې یو کار وکړي.
که چیرې دغه محدودیتونه په ځوانانو باندې د اوسني حاکم نظام لخوا همداسې دوام وکړه لکه څنګه چې په مرکه کې یاد سوال چې دوی په مکتب بندیز ده، په بیرون تګ راتګ بندیز ده، د هلکانو په شخصي چارو کې مداخله ده، مثلا دا واغونده او دا ماغونده او ګیره ده چې پرې ده او ویښتاناسې پرېږده، همداسې نجونو باندې رنګارنګ بندیزونه، دا که همداسې دوام وکاندي دا به په ځوان نسل باندې چې د هیواد راتلونکی دی څومره زیات منفي اثر وکړه، که هغه مهم ټکي راته ووایې.
انسان فطرت دسته چې کله چې یو کار په یو څو په زور کوي هغه ورته داسې ښکاري چې یعنې هغه فطرت رسته چې نه غواړي هغه قبول کړي، نو کله چې داسې مجبوریتونه او دومره په یو دفعي سره او دومره قوانین تغییرېږي، یعنی باعث د دې کېږي دا ټول ځوانان که نجونې دي که هلکان دي د اجتماع نه زړه تور شي، د خپل فرهنګ نه زړه تور شي، د خپل هېواد نه زړه تور شي، لکه جریان چې لري باعث د دې کېږي زموږ دا ځوان فکرونه هغه د جامعې مغز چې موږ ورته وایو هغه ټول د هېواد نه لاړ شي. که دوی دا محدودیتونه وضع کوي نو اول به مهم دا وي چې لکه ورو ورو وځ کې هغه څه چې اسلام کې راغلی هغه وځ کې، اسلام کې هیڅ کله نه دی راغلی څو وارې مرې چې تحصیل دروازې دې بندې شي، اسلام کې دا نه دی راغلی چې هلک دې حتما مثلا اوږده کالي واغوندي یا دې حتما یعنی هغه د موږ کوم فرهنګي لباس شده یا د عربان فرهنګي لباس شده هغه واغوندي. اسلام تنگ دین نه ده، یا همداسې نجونو ته نه ده وضع شوي چې دی حتما تور رنګ واغوندي یا دی حتما کله چې حجاب مراعت کړي او ره پټې شي. اسلام دا غواړي، اسلام نه غواړي چې ته مثلا هماغه تور حجاب کوی شي چې په ده طریقه واغوستل شي چې او ره یعنې پټې نه شي، همداسې هلکانو ته. نو بهتره دا ده چې کله دا محدودیتونه وضع کېږي اول د اسلام د نظر ښه وڅېړل شي، دا بیا وضع شي، بعد هغه نه ورو ورو وضع شي، پوه کړل شي که تطبیقي که دا قانون تطبیقېږي موږ مسلمانان یو موږ اسلام ته احترام لرو، نو دا قوانین د داسې تطبیق شي چې چاته پکې بې احترامي ونهشي. کله چې چاته بې احترامي ونهشي، ځوانان د سړک په سر ونه وهل شي، ځوانان د سړک په سر په هغې باندې مثلا باعث دی شي چې یو نیم سل نفره ولاړ وي د ښار مینځ کې ووهل شي وټکل شي، جلکۍ د دې وخت کې دا په رنجر کې کېنول شي، نو دا څه دي چې ځوانان د هېواد نه زړه توروي. اسلام نه حتی کولی شو چې زړه تور کړي، باوجود چې اسلام ټول ښایسته دین ده، حق دین ده، نو دا هر هغه څه دي چې باعث دی چې د اجتماع نه هر څه نه لرې پاتې شي.
بله، یو خو دا مسله ده چې د ځوانانو زړه توریږي، هغه کوم چې امکانات لري وطن پرېږدي ځي بلې خواته، ځینې بیا داسې دي چې دوی امکانات نه لري چې وطن پرېږدي، له رواني اړخ نه دغلته دغه ځوانان څومره ځپل کېږي؟
ګورې کله چې موږ د رواني مرضونو باره کې صحبت کوو، د طب د لحاظه لکه ډیپریشن، د انزایټي، د یا اضطراب چې مونږ ته وي یا انزوا چې کله د دې اجتماع نه بیلیږي د دې ټولو علتونه کله چې مونږ شروع کوو اجتماع یا فامیل نه شروع کیږي نو کله چې د انسان هغه فامیلي محیط او اجتماع راحت نه انسان د هغه څه د صحت د لحاظ یعنې کله چې مونږ ډبلیو ایچ او د لحاظ صحت تعریفو صحت هغه حالت چې انسان د عصبي د لحاظ یا فزیکي د لحاظ او اجتماع د لحاظ د روغ اوسیږي نو کله چې مونږ اجتماع ناروغ ولرو نو باعث دی کې د انسان ذهن نارامه شي نو کله چې ذهن نارامه شو اجتماع ناروغ شي نو باعث دی چې د انسان ټول ناروغ اوسیږي نو کله چې مونږ ناروغ اجتماع ولرو نو څنګه مونږ سمختګ ورکو نو د څه تغیرات د فشار راوستل هغه په ناسمه توګه په جبري توګه یعنی بدون د دې نه چې د او په حل شي ارزښت مبارک یعنی بعضي پانټونه چې رښتیا دي بس پانټونه چې رښتیا هم د اسلام د لحاظ باید هغه عملي شي نو کله چې په دې باندې د څه جابر او کراو د خوشونت څخه کار اخیستل کیږي وایست دي کیږي دا مختلفه ناروغیانه او د خلکو ته پیدا شي د ځوانو بخصوص ځوانانو ته پیدا شي د ځواني دوره د ستوره چې انسان کې کافی تجربه نه لري کافی انرژي لري خو نه په هیڅ رقم استفاده کی نو کله چې د څه عوامل او د څه مشکلات سره مخامخ کیږي وایست دي کیږي د تمرکز کم شي د دې هغه اجتماع سره کوم روابط یې هغه کم شي نو کله چې یو تمرکز د چا کم شو په دغه تحصیلي او په دغه تعلیمي دوره کې چې د تمرکز کم شي وایست دي کیږي چې د خپل درسونه هر څه نشاته پات شي نو کله چې یو شاګرد د خپل درس نشاته پات شي وایست دي کیږي زمينه هر شي ته فراهم شي چې هغه څه یو مختلف جرمونه دی کوي شي مختلف کارونه دی کوي شي احتیاط مخ راوړي شي چې ډیپریشن یا هغه استراف چې کله رامنځته کیږي دا نفر غوړي اجتماع نه لري شي غوړي د خپل درد او د مشکلات کم کی نو دغه څه په افغانستان کې لکه څنګه چې په یوه دغه څه د بدبختانه چې په اسانه توګه دی پیدا کوي شي دا د وایس کې چې د زمينه احتیاط فراهم کی او خپل اجتماع ته ډیر مشکلات رامنځته کوي
بله که په دې خبرې وکړی راته چې په دغه سی وضعیت کې ځوانانو ته څه کول پکار دي چې دوی ځان له دغه ستونزو نه چې تاسو خپل خبرو کې یاد کړو وژغوري ترغه وخت ته حالت سميږي
په سنۍ دوره کې لکه فکر کوم بهترین کار به دا وي چې د دې محیط سره د دې شرایط سره ځان سازگار کی نو بعض قوانین د قانون چې دي یعنی د هغه مراد کول سخت نه دي د انسانان لپاره اکثرا قوانین چې وځ کړی هغه د اسلام نظر هم رغیری نو په کار دا چې د اوسنی وضعیت کې ته حد ممکنه لکه د الکام ته کوم سوال شوی دی هغه مراد کیم د سنجونو ته نو کله چې دا مراد کی نو فکر کوم دا مشکلات چې پاس ته راځي دغه ته به حداقل جلوګیری وکړي یعنی اوسنی حالت کې فکر کوم تمرکز ساتل شرایط سره تطابق کول خپل وخت نه ضایع کول دا بهترین شی اوسی ځکه چې کدی وغوړي د وخت کې سرغړونه وکړي یا وغوړي چې مراعات نکړي نو د اوسنی مشکلات نه لا ډیر ستونزې دي تکیده شي جوړ شي نو اوسنی حالت کې په کوم شرایط چې امکان شته د اجتماع د نظر مشکل نه لري د فرهنګ د نظر مشکل نه لري نو هغه کې دا عملی کې دا بهترین کار اوسی اوسنی شرایط کې اما بعضی مسائل چې هغه لپاره مثلا سر کې خود فکر کوم د بی عدالتي او سیګل کوسنای حالت چې موږ پانتون نشته تحصیلي مرکزونه ټول تړل شوی نه د حالت سره ځان تسلیمول دا به یو رقم خپل حق مثلا بی انصافی او سیګي نو دا ته هر ممکن چې مبارزه امکان لري باید موږ ټول هم حلقان هم جنې باید مبارزه او تحصیل لروزي موږ خلاص شي ته کوم چې امکان لري کاغه سوشل میډیا دا کاغه خپل فزیکی مقالی لیکل دي هر هغه څه چې باید شي د خلکو ذهنونه تغیر شي نو دا بهترین کاری
bale په اخر کې وسنی نظام ته بدی تاسو پیغام چې وی چې کله یو څوک په یو ملت باندې حاکمیت کوي چې دا ول یو حاکمیت ولري چې ټول آرام ژوند ولري
بهترین نظام هغه نظام چې عدالت ولري او کله چې په یو نظام کې عدالت نه وي هغه خدای پاک له منځه وړي نو عدالت مینا شفقت نظام د پارډیر مهمه ده چې خپل هغه څوک چې د دې لاس لاندې د پاغي باندې عملی کی نو اوسنی نظام ته هر هغه څه چې دی کوي هر هغه یعنی بهترین مهم ترین کار چې اول باید دی و کې باید خلک درک کړي نظر د خلکو ته، یعنی یو دفعه دومره تغییرات راوستل بیا بیرته عملي کول دا یو شاید مثلا د تمنګ د کلچر شاک ورته وایو، یعنی کله چې دی یو دفعه تغییر راولي نو یو دفعه منل خلکو دپاره سخت ده، نو کله چې خلک نه مني یا کوم داسې یو قصه کېږي مثلا یو جلکه ایجاب دی مراد کړي یا هلک ګیره ني هغې سره د ډېر په مهرباني برخورد کېږي، د خشونت نه کار اخیستل نو دا به ډېرې بدې پایلې ولري.
ډېره زیاته مننه، تا ژوندي او سلامته اوسئ.
هیله کوم، هیله کوم.
ګران دوستانو، دا به د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه تر بیا پرځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
ایسا جان